کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې به واورئ چې په قطر کې د طالبان و او د امریکایي ترمنځ خبرې دوام لري. له دې خبرو سره په یو وخت امریکایي لوړ پوړو جنرالانو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې. په دې اړه د افغانستان د حکومت عدلی عکس العمل او دغه راز د کارپوهانو نظرونه دراوړو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سا په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
د امریکا د ځواکونو یو لوی قومندان ویلي وسلوال طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي دا یقین دوی ته ورکړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناه ځای نه بدلېږي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره مالدووا ته ځي او د اوکراین په لویدیځ کې د یو ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. پوره خبرونه واورئ. د رپورټونو پر اساس دا سیستمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي وو چې خبرې تر نیمې شپې پورې روانې وي او د مهمو مسایلو په برخه کې پرمختګ شوی، خو هغه د دې پرمختګونو جزئیات نه و ورکړي. د شاهین په وینا په پرونیو خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارونیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم برخه درلوده. شاهین ویلی و چې دا خبرې به چې د دواړو خواو خبرې به نن ماپښین په یوه بجه بیا پیل سي، البته د قطر په وخت. د بلې خوا د فرانس پرس خبری اژانس په پاکستان کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکړی چې د طالبانو د شورا ټولو غړو ته له امریکایي چارواکو سره د موافقې یوه مسوده رسېدلې او دوی یې د ارزونې په حال کې دي. خو د طالبانو د قومندان یادونه کړې چې دا ارزونه ښایي یوه یا دوه ورځې وخت ونیسي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم د دې رپورټ په اړه لا تروسه غبرګون نه دی څرګند کړی. د امریکا یو پوځي جنرال وای طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناه ځای نه بدلېږي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ټانفورد دا خبره پرون خبري اعلان ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د مرکچي ډلې او طالبانو ترمنځ مذاکرې بېګا تر نیمې شپې پورې روانې وي او تمه ده چې نن بیا له سره پیل شي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو په کونړ کې په هوایي حملو کې د داعش د ډلې 12 وسلوال وژلي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن شیرین آغا یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د حملې تېره شپه د کونړ د څوکۍ او چپې درې ولسوالیو په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش ډلې پر مرکزونو وکړې. شاغل یوسفزی وویل د وژل شوو کسانو هویت لا نه دی څرګند سوی، خو په حمله کې ولسی خلک نه دي زخمیان سوي. څوکۍ او چپه دره د کونړ هغه ولسوالۍ دي چې د حکومت د نفوذ له ساحې څخه وتلي دي او سږکال د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې هم پکې سوي دي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د امنیتی مسایلو په اړه د خبرو لپاره مالدووا ته ځي. هغه دوه ورځې په اوکراین کې او جان بولتن په دې سفر کې بیلاروس ته هم روان دی. هغه د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په څو کلونو کې چشیناو ته سفر کوي. تر هغه مخکې جو بایدن چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال و مالدووا ته تللی و. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 4مه آیسلند ته ځي. رویټرز خبری اژانس ته یوه لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له چینایي او روسي لوري سره د مایک پنس بحثونه به پر ملي امنیت او پارکټیک سرکل کې یا د شمال په قطب کې د روسیې او چین د یرغلګرو فعالیتونو په اړه متمرکز وي. مایک پنس د سپتمبر په 3مه نیټه حرکت کوي او آیرلند او بریتانیا ته هم تک په مخ کې دی. د امریکا متحدو ایالاتونو په آرکټیک کې د روسیې د خصمانه فعالیت له امله مکررن اندېښنه څرګنده کړې ده. په آرکټیک کې د هوا د حرارت د درجې د لوړېدو او د یخې د ویلې کېدو له امله زیات هیوادونه د منرالونو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د اوکراین په لویدیځ کې د یو ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. په مړو کې یو ماشوم هم دی. د اوکراین د دولت د بیړنیو حالاتو ادارې نن ویلي چې پیښه تېره شپه سوې ده. چارواکو په پیل کې ویلي وو چې یو وګړی وژل سوی دی. د اوکراین په لویف سیمه کې حکومتي چارواکو ویلي چې دا ډېر امکان لري چې پیښه به د طبیعي ګاز د چاودلو له امله رامنځته شوې وي. د چاودنې له امله یوه څلور پوړیزه ودانۍ له زیرخانې تر وروستي پوړه ټوله تخریب شوې ده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې د خلکو د ژغورنې عملیات یې بشپړ کړي دي. او د امریکا متحدو ایالاتو پر دوه شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندیو پروګرام ته په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېل وو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون ویلي چې د یوې شبکې مرکز په هانګ کانګ کې جوړ شوی و څو د متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو له بندیزونو ځان پټ کړي. د وزارت ویلي چې شبکې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره د ایران له سپای پاسداران انقلاب ځواک سره تړلو افرادو او حکومت ته امریکایي ټیکنالوژي او تجهیزات اخیستل. دا مهم خبرونه.
له فرشته جلال زین من نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو ضدونه قیص څرګندونې په دې اساس شرایطو کې د سولې په روانو مذاکراتو څه اغیز لرلی شي؟
زمونږ په باور ضد نقیص خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي؟
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستی.
زه په دې عقیده یم چې دا خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته.
د پکتیا د ولایت شورا یو شمېر غړي وایي دا چې د مرکز ګردیز د یو شمېر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ ناامنی شوي. د امنیتي ځواکونو د مسؤولینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته.
موږ د ښوونکو غوښتنه ځینې وکړله. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور.
دا د هلمند د پوهنې د رئیس غږو چې د پوهنې پر وزارت انتقاد کوي چې په امنو سیمو کې شاوخوا اویا ښوونځي تړلي خو ورته امکانات نه برابروي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړو انتقادونه.
دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي. ولې په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې ده، نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
په نړیوال موضوعاتو کې ایران ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هرې راتلونکي موافقې یو جز وي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اوري د لشي د خبرونه پاتې برخه. بیا هم ز نوریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. د امریکا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه په دې وروستیو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې، لوړ پوړي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې بېلابېلې څرګندونې کوي. د امریکایي پوځي جنرال وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د افراطیونو په پناه ځای نه بدلیږي. دا خبره د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسې جنرال جوزف دانفورد کړې ده. دا هغه موضوع ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې هم له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. دا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو له دوام سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لوړ پوړي امریکایي چارواکي من جمله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بېلابېلې څرګندونې کوي، تر شاید څه علتونه موجود دي. په دې اړه خاطر پردیس له یو شمېر کارپوهانو او د غراز د جمهوري ریاست له ویاند صدیق صدیقي سره غږېدلی. همدا شېبه د کابل له سټډیو را سره دی. خاطر پردیس، په دې اړه جمهوری ریاست سوایی او دغه راس کارپوهان سوایی چې ولې په دغه اساس مرحله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یا د استلو په اړه چارواکي بیلابیل څرګندونې کوي، آیا دا به د سولې پر بهیر اغیز وکړي؟ دوی سوایی
مننه نوري صاحب، په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ویستلو په اړه امریکایي چارواکو زده او نقیص څرګندونې کوي. افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په باور زده نقیص خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم سي او یا تفاوت پکې راشي؟ اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې انوزم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته، او زموږ د پاره هم د افغانستان او هم د امریکې د پاره مشترک تهدید دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې وسمهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول محلویش نشته، خو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا ویلي باور لري چې هیواد وکولی شي له افغانستان خپل یو ډیره برخه سرتیری وباسي، او هم ډاډمنه کړي چې له دې هیواد بیا پر امریکا تروریستي حملې نه کیږي. ښاغلی ترامپ د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د جی و هیوادونو د غونډې په یو څنډه کې خبریالانو سره خبرو پر مهال ویلي چې زماني محلویش نشته، هر غڅ چې کیږي بیړه ورته نه لري. همداشان د امریکا د لوی درې سیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډونفور په پینټاګون کې وی خبري غونډې ته ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو اکرو استلوپا له وخت مخکې عمل دی، خو وس پختنه ده چې په وسنۍ او حساسو شرایطو کې دغه ډول زده او نقیص څرګندونې څه معنا او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستي شي کنه. د سیاسي چارو شونونکو وحید مجدی د افغان حکومت لپاره غولون کې بولی
دا چې خبرې کړه کېږي شاید دلیل دا وي چې دوی غواړي چې د روحیه خراب نشي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته شي، حکومت له منځه لاړ نشي. د دې لپاره چې تل کړه داسې خبرې کیږي تاسو هغه باندې توجه ونه کړئ. نو په هم که طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه، او مخکې نه مخکې طالبان د دې خبرې څخه دوی پشا شوی وای.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش د خبرو یو مهمه برخه ګڼل کیږي. بلې نوري صاحب،
بلې خاطر پردیس تاسو نه مننه. په وروستیو کې مو هم ورته اشاره وکړه چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې دوام لري، او د خبرو مهم ټکی هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ده. په قطر کې خبرې نه هم پړاو خبرې ډېرې ځنډنې شوې په دې وروستیو کې. البته تېرو درې ورځو کې ډېرو رسنیو ویلي چې د دې خبرو په نتیجه کې یو وروستی تفاهم لیک یا نهایی شوی دی، خو ازادي راډیو سره د دوړو لورو سرچینو په نیولو تماسونو کې ویلي چې خبرې تر اوسه پورې نهایی شوی نه دي، وروستی تفاهم نه دی ترلاسه شوی، بیا هم نن خبرې دوام لري. بیا هم دا موضوع زموږ بل خبریال اکرم الله اکرم تعقیب کړی ده. اکرم صاحب، د دوړو لورو لخوا څه ویل شوي؟ دوی څه وایي چې دا خبرې په کوم مرحله کې ویل کیږي چې ډېر حساس مرحله ته او یو بعضې ځینې ډېر ناڅیز شیان پاتې دي چې په هغو باندې دوی خبرې کوي؟ کوی شي اورېدونکو ته ووایي چې خبرې څه ډول مخته ځي؟
ډېر مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، سره له دې چې یو شمېر رسنیو راپورونه خپاره کړي وو چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه شوې ده او نه هم پړاو خبرې پای ته رسېدلې دي، خو دواړه لوري چې موږ ورسره خبرې وکړې وای چې خبرې نن هم جریان لري او لا معلومه نه ده چې کله پای ته رسیږي. سهیل شاهین تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د شپې تر دوه نیمو بجو پورې دغه خبرو دوام وکړ، او نن ورځې خودلې و چې
نن به هم خبري وشي او په مهمو ټکو باندې به پرمختګ رامنځته شي. تیر ورځ چې له شاهین سره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین سره ما خبري وکړې، هغه ټکی یاد نه کړ چې په کوم ټکو باندې په کوم موردو باندې لا تر اوسه دوی یعنی تقریبا مخالفت لدی، سره لدی چې هغه ته د مخالفت نوم ورنه کول چې موافقې ته پېنې ورسېدلی، دا ټکی یاد نه کړ. خو ویل چې ډیر ژر به دغه ټکی چې دوی په موافقه نه کړي په دې باندې بحثونه کیږي، دا به موافقه به پېری وشي. یو بل مهم شی چې نوري صاحب د سویل شاهین په خبرو کې وو، هغه دا چې ویل چې دغه موافقه نهایی هم شي، بیا به دواړه لوري د خپل مشرانو سره د دغه نهم پړاو د خبرو جزئیات شریکوي، د بحثونو جزئیات به شریکوي او لاغه نو وروسته بیا تفاهم صورت نشي. په قطر کې زینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې نن هم خبري جریان لري او دا معلومه ده چې کله به پای ته ورسیږي. بلې نور صاحب.
بلې اکرم صاحب، مننه. قدر من اوریدونکو، مخکې مو واورېدل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې دي. یو مهم جزئي هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلې ده، هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې لوړ پوړو امریکایي چارواکو ضد نقیض څرګندونې کړې دي. یو شمېر ویلي چې یو شمېر ځواکونه به هلته پاتې شي، ځینو ویلي چې ځواکونه به ووزي او طالبان به ضمانت ورکوي. په دې اړه بیا هم زموږ خبریال خاطر پردیس د سیاسي چارو له کتونکي کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکایي چارواکو لوړ پوړو چارواکو دغه ضد نقیض څرګندونې څه معنا لري؟
خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، د عراق یو غږ نشته، په ډېر خوشینۍ یو غږ نشته. هلته ډیموکراتان، خپله جمهوري خواهان، بیا خپله د نظامیان استخباراتي کړۍ ټولې ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې. پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسېده، مګر له اولې ورځې نه چې ټرمپ قدرت ته رسېدلی دی، له مخ ورځې نه دغه احساسېږي او قوي احساسېږي چې هلته اختلافات ډېر قوي دي. نو د دلیل همدا دی، زه فکر کوم چې هغه معقول نظر هماغه دی چې دوی وایي چې وځته په کتو باید دا کار وشي.
بل رنجبر صاحب، تاسو هم اشاره ورته درلودله، اوس مې پوښتنه دا ده چې دغه روان وځته په کتو سره چې الته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي، دغه ډول څرګندونی به په هغه خبرو باندې څومره تاثیر پرې خودلی وشي؟
نو د فکر ما چې طالبانو دا وویل چې موږ ته د ټرمپ خبرې مهمې نه دي، موږ خپل خبرې مخکې بیایو، دا نو دغه توافقنامې پورې مربوط دي چې په کې راوړي دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري، نو او د فکر کوم چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزې خبرې هغوی بیا اهمیت له منځه ځي.
د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر او اوسم اقتصادي خبرونه واصل وصال اوربي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د ځمکو د هوارولو څخه باندې سل دستګاوې لیزر لیول د شپږو ولایتونو په کروندګرو وویشي. د دې وزارت ویان اکبر استمی وایي د دغو دستګاو په وسیله به هر کال 200,000 جریبه ځمکه د کار لپاره هواره شي چې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي ترڅنګ په حاصلاتو کې به هم زیاتوالی راولي. ښاغلی رستمی وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت تیر کال هم د یو شمېر ولایتونو په کروندګرو د ځمکو د هوارولو اتیا دستګاوې ویشلې وې. د ځمکو د هوارولو یاد دستګاوې به سکل د بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنګان او کاپیسا ولایت په کروندګرو وویشل شي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په پام کې ده چې د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د 2250 میټریک ټنو موادو د ساتنې لپاره یوه لویه سړکونه جوړه شي. د دغه بورډ رئیس رحم الدین اجاغا ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړکونه د 8.5 لک ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ورسره به د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د تازه میوه او نورو حاصلاتو د خرابېدو مخه ونیول شي. هغه وایي د تازه میوه او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د داشان سړکونو جوړولو ته زیاته اړتیا لیدل کیږي.
دا د هرات د ګذرې ولسوالۍ د باغدارانو او همدارنګه دغه دپاره ډېر ارزښت لري، په دې خاطر چې هلته دغه مواد ذخیره کېږي او په لږ څه مودې وروسته دا یا خارج شه یا خپله په دغه ښار کې پکارېږي.
او نن د کابل په شزده سرای کې د بهرنۍ واسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اووی افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو شپږتیا افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاؤنډ څلور نوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ پنځه نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه پنځه نوي افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو لپی یو ستډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. او سمې واسمه یې نړیواله موضوع. ایران وایي امریکا غواړي له ایران سره خبري وکړي. لومړی د ایران خلاف اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کړې ده. زما همکار اسمت سروان را سره په ستډیو کې دی. سروان صاحب، لومړی د ښاغلي ظریف د څرګندونو نور جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډېره مننه نوري صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن پنجشنبه وویل که امریکا غواړي له ایران سره خبري وکړي نو باید د 2015 میلادي کال اتمی موافقه رعایت کړي او د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم د ده په وینا پای ته ورسوي. ایران هغو بندیزونو ته چې امریکا پر دغه هیواد لګولی دي، دې ته د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم وایي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ وروسته له دې لا زیات شو چې تېر کال د امریکا ولسمشر د ایران له اتمی موافقې ووته. په عین حال کې ایران په تدریج د هغو شرایطو سرغړونه کوي چې د 2015 میلادي کال په اتمی موافقه کې له امریکا او نورو قدرتونو سره منلي وو.
امریکا په دې وروستیو کې د ایران له ولسمشر سره خبرو ته تیاری ښودلی. البته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ، آیا جواد ظریف په دې څرګندونو سره چې تاسو ورته اشاره وکړه د امریکا وړاندیز ته منفي ځواب ویلی؟
همداسې ښکاري نوري صاحب، ځکه چې ده ویلي چې ایران له امریکا سره اوږدې خبرې کړې، ورسره موافقې ته رسېدلی. البته اشاره د 2015 میلادي کال اتمی موافقې ته ده چې دواړو خواوو بلکې څو خواوو اوږدې خبرې وکړې. د همداراز ویلي چې ایران له امریکا او نورو سره موافقې ته رسېدلی، نو مخکې تر دې چې له ایران سره نورې خبرې وکړي باید لومړی موافقه عملي شي. د اتمی موافقه منظور ده. ایران لا هم د نړۍ له نورو قدرتونو سره چې په اتمی موافقه کې شامل و خبرو ته دوام ورکوي. جواد ظریف وایي که امریکا غواړي چې بیرته خونې ته داخل شي نو باید ټیکټ واخلي، او د ټیکټ باید دا ده چې موافقه ومني. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر د چهارشنبه په ورځ یو ور بیا په ایران شخ وکړ چې د دې لپاره چې په خلیج کې دا کړکیچ نرم شي، کم شي، نو له امریکا سره د خبرو ته داخل شي او امریکا سره د خبرې وکړي.
بله اسمت سرمان، تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و امر دل چې ایران بیا هم ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هر راتلونکي موافقه یو جزء وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پکتیا د ولایت شورا یو شمېر غړي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې د مرکز ګردیز د یو شمېر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ او ځینې عمومي لارې ناامنې شوې دي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو او ځینو مدني فعالانو د لویو لارو او یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل، هم مهاله د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې په دې ولایت کې ناامني په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېری مسؤلیتونه پولیسو ته ورترغاړي دي، چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشتون له وجې دوی هم نشي توانېدلی چې د ښار او یو شمېر لویو لارو امنیت په سم ډول ډاډمن کړي.
پکتیا کې ولې ناامنۍ له پخوانه زیاتې شوې؟ دلته تنه پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنه پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي، دوی باید د لویو لارو امنیت ونیسی، دوی باید ښار امنیت ونیسی. ولې په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې ده، نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
خو د پکتیا د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون قومندان خانولا شجاع بیا وایي چې د نوې مسؤلیت په پیلېدو سره هڅه کړې چې د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه هماهنګي زیاته کړي او شته ټولې بې باورۍ او ستونزې له منځه یوسي.
امروز هماهنګي کې وجود داره در هیڅ وخت مقطع تاریخ وجود نداشت.
و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان همی است. اما ما بعضی گپای بسیار خود است که او را ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه ثمر بخش و خوب خواهد داشت.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت ازادی رادیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبری په کچه هماهنګي زیاته شوې چې له عمله یې په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی.
په پکتیا ولایت کې میشت افغان امنیتي ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري. د دې ښه بیلګه د جګړې په ډګر کې د دوی ګډې لاسته راوړنې دي.
په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشر زو ټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینې غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په ښه شان نیولی و چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډ یې ورکړ چې د راتلونکو ولسمشر زو ټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتوالي د علتونو په باب مو واورېدل. هلمند ته ځو. د هلمند په ډېرو ناامنو سیمو کې چې کلونه کلونه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په لسګونو ښوونځي تړلي، خو د هلمند په امنو سیمو کې هم له اویا او زیات ښوونځي تړل شوي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د پوهنې وزارت ورته امکانات نه برابروي. په هلمند کې ویل کېږي نږدې 100,000 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دای پر رپورت لري.
د هلمند په بلابل ولسوالیو کې د درو او اترو شونځو څخه اکثره د نږدې 30 کلون راځي باندې. د دولت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دغه شونځو ډېر په شمالي ولسوالیو کې لدی جملې په مساکله، سنگین، باغران، نوزاد او واشیر کې دي. د هلمند ولایت شورا وایي د خلکو او طالبانو د امدګۍ سره سره په دې ولایت کې د درو او اترو شونځو باندې ساتل دستوري کار دی. د شورا رئیس عطا الله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوهنې پر وزیر تور پورې کړ چې د مور او میرې چلند کوي او د دې ولایت امکانات او سهم په نورو ولایتونو خوري.
موږ د ښوونکو غوښتنه جینې وکړله. دوه واره مو د رئیس صاحب جمهور څخه خپله دا غوښتنه وکړه. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور دي، کوم مشکل نه لرم. اما دا یک طرفه قضاوت چې وزیر صاحب د معرف کوي و نور ولایت ته امکانات برابر کړی دي. د هلمند ولایت سره د مور او میرې سلوک کوي او موږ ته دغه امکانات نه دي برابر کړي. د هلمند د خلکو د واسطاج په اسمه غوښتنه جینې داده چې کرشتیا ځان ته د معرف وزیر وایه، نو د رئیس صاحب جمهور خبره عملي کړي. زموږ سره دغه کم امکانات چې ستاسو زموږ قانوني حق دی، دا قانوني حق مراک.
سره له دې چې د حکومت د دې نوي دورې په لومړیو کې ګڼ شمېر شونځي د یو شمېر وسلوالو لخوا وسوځول سول او ګڼ نور د زده کوونکو پر مخ بند سول، خو په دې وروستیو څو کلونو کې لسګونه هغه شونځي د طالبانو تر نظارت لاندې فعال دي چې د دوی په سیمو کې دي. د هلمند مدني فعالان نظر محمد رودی او عبدالحق ځواکمن وایي که د درو اویا شونځیو دپاره چې د نه امکاناتو له امله تړلي دي معارف وزارت توجه ونه کړي، په لاریونونو به لاس پورې کړي.
په داسې حال کې زموږ اویا ښوونځي غیر فعال دي چې طالبان هم کومه ستونزه نه ورسره لري او حتی هغه همکاري هم ورسره کوي په دې برخه کې. او زموږ شپږ لکه ماشومان بې برخې دي د زده کړو څخه. واقعا دا زموږ په حق کې یو ستر ظلم دی چې په دومره زیاته اندازه واجدي شرایط ماشومان مو بې زده کړې ګرځي.
موږ پر دې وزیر باندې انتقاد لرو، پر تیرو وزیرانو باندې هم انتقاد لرو، او موږ پر مرکزي حکومت باندې غږ کوو که چیرې د هلمند معرفته توجه ونیسي، خاصتا شمالي ولسوالۍ چې تقریبا په 15 کلونو کې به برخې سوي دي، کوونه چې موږ په لارینینو مظاهرو باندې لاس پورې کو.
کده یوی خو د نه امکاناتو لامل د هلمند درو بیا شونځي تر لیدې لبلی خو نږدې 200,000 ماشومان د بیلابیلو دلایلو په خاطر چې یو دلیل پکې تړلې شونځي دي مکتبونو ته نسي تللی. د هلمند پوهنې د ریاست ادارې مرستیال وایي که د پوهنې وزارت د دوی سره کړي ژمنې پر ځای کړي، حاضر دي چې په څو ورځو کې درو اویا بند ښوونځي پرانیزي. محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته طالبان د ښوونځي د پرانیستلو مخالفت نه کوي. د سیمې خلک یې هم غوښتنه لري او دوی هم د نظارت او اکمال توان لري.
پروش کال موږ ته د پوهنې وزارت د بند ښوونځیو دپاره 450 معلمین راکړي دي چې هغه 450 معلمین هم قراردادونه د پوهنې وزارت ته لیږل سوي دي، د پوهنې وزیر صاحب یې امضا کړي دي، انکشافي بودیجې ته تسلیم سوي دي، وزارت مالیه ته تللي دي، قراردادونه زموږ سره پیرن موجود دي، پراته دي، خو بس د بودیجې و انتقال ته انتظار یو چې نن یا سبا به بودیجې را انتقال سي. بر علاوه د هغه څخه موږ یو سل شپږ نوي اناس معلمین هم استخدام کړي دي، ولې یو سل څلور نور هم استخداموو.
په هلمند کې ټول څلور سوه درویشت ښوونځي دي چې اکثره یې په مرکز لشکرګاه، ګرشک او مرکزي ولسوالیو کې دي چې د نفوس له مخې خورا ډکې دي. خو په لرو پرتو سیمو کې سره له دې چې معارف او طالبان د ښوونځیو د خلاصوالي خبرې کوي، خو خپلواکې ادارې او سرچینې د هغوی د کیفیت او د تدریس د ښه بهیر تضمین نشي کولی. ممدلی استایی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په امنو سیمو کې د ښوونې د ستونزو په باب مو راپور واورې. د هم ستاسو څو پیغامونه د افغان بي سیمه تسواتله شمېرې له راستولي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، په قطر کې د سولې خبرو ته خوشبین ځکه یو چې امریکایان طالبانو ته ډېر امتیاز ورکوي او افغانستان حکومت ته شا کړې ده. عبدالواحد مدخق لیکلي، خدای وکړي چې نور د سولې موافقه امضا شي. مننه کور مو ودان چې پیغامونه راستوي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو یوه نوې برخه درته خپروو. خو اوس فرشته زی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د طالبان د سیاسي دفتر ویاند ویلی دی چې د امریکا او د طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې به نن ماشین د سره پیل سي. اوس په قطر کې یولس بجې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه جنرال ویلی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره پرمختګونه مثبت دي او دوی ستایي. د امریکایي جنرال د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره په مرکه کې له افغانستان سره په افغانستان کې د سولې د موافقې په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سپتمبر په څلورمه آیسلند ته ځي. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له چینایي او روسي لوري سره چې د مایک پنس بحثونه به پر ملي امنیت متمرکز وي او په آرکتیک یا په شمالي قطب کې به د روسیې او چین د یرغلګرو فعالیتونو په اړه د بحثونه متمرکز وي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د رپورټونو پر اساس بیلاروس ته روان دی. هغه به په دوو لسیزو کې لومړی لوړ رتبه امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ځي. د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د ملي امنیت سلاکار به تر هغه مخکې مولدوا ته ولاړ سي. له 2018 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی چشیناو ته سفر کوي. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. په مړو کې یو ماشوم هم دی. د اوکراین د دولت د بیړنیو حالاتو ادارې نن ویلي چې پیښه تېره شپه سوې او غالبا د ګاز چاودنه وه.
مخکخی خزی
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسې د مخکښ ښځې خبرونې ته هرکلی کوم. د مخکښ ښځې په دې خبرونه کې راسره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنره پوهنیاره شبنم صالحی مو میلمنه ده. هغه تر دې مخکې د کابل پوهنتون په اداره او ما پالیسی پوهنځي کې د استاد په توګه پاتې شوې. شبنم صالحی تر ښوونځي وروسته د لیسانس سند د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي اخیستی. ماسټري په امریکا متحده ایالاتو کې کړې ده. صالحی نړیوالو علمی کانفرنسونو ته د ګډون په مخه ترکیه، هندستان، پاکستان، جرمنی او داسې نورو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي. همدارنګه په ترکیه کې د افغان ښځو د زده کړو خوالی په مخه د سیمې او سویلي آسیا په کچه د افغانستان د ښځو مشري هم په غاړه لرلې ده. همدارنګه ګڼې څېړنیزې علمي مقالې په ملي او نړیوالو ژورنالونو کې خپرې شوې دي. اوس مهال د پوهنملۍ علمي ترفیع په مخه هڅه کوي او په سره باندې کار کوي. اغلی صالحی ډیره مننه چې مونږ بلنه مو ومنله راغلی د ازادي رادیو سټوډیو ته.
سلامونه. لمړی تر ټولو خپل نیکی هلی تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه تاسو له بلنې نه، خوشاله یم چې له تاسو سره.
ډیره مننه. زه لمړی به ستاسو په نوې دنده باندې خبرې وکم. مبارکي هم در سوایم. او څومره وخت کیږي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کمشنر په توګه ټاکل شوی؟
مننه ډیره زیاته، تاسو مبارکي. تقریبا یو میاشت او څلور ورځې کې چې موږ دنه دنده پر کړې دا پیل کړې او دا دنده هم داسې وخت پیل چې موږ دنده پیل کړو سره سم د اختر رخصتي او بیا د خپلواکۍ د ورځې رخصتي را لاندې داسې کاری ورځې به یو میاشت نه ولې دقیقا لږه ځکه د اسو د سرطان د میاشت تشویشتم تر نشته نه موده دنده پیل کړي ګرځې دا دنده خو هدف دا چې له دې دندې سره او د دې بشر د حقوق له مفاهیم او سره او کار سره خو مال ډیره وخت کار کوي یعنی دا دنده مات د سینې نه ده چې نه وي ولی مشخص دندې دندې پر مو یو کار زامت استلای دا او بدل یو کال څلور پنځه ټرګان نه بیا کو بدل یو کال زحمت نه یو میاشت کې ما په دې دنده پیل کړ
په ورسته یو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې نوی ډیر بدلونونه راغلل شاید زینو ته د پښتنه پیدا شي چې څنګه یو باندې کمشنران هم تبدیل شول رئیس هم تبدیل شو
لومړی به خپل برخه پایلو کمیسیون د افغانستان د حقوق بشر د حقوق خپلوا کمیسیون لا تل سو کالونه لا په دې خپل فعالیت کې یو دغه بوندې پریکړه په اساس را مسسه ورسې په اساس قانون د 55 ماده په اساس خپل مشروعیت ترلاسه کړی لغه وخت تقریبا د تر اوسه پورې د کمیسیون مشري بدل شوی نه یعنی لا تل سو کالو را په دې خو د کمیسیون مشري کې هیڅ بدلون نه راغله ځینې کمشنران د دوه دورو درو دورو لپاره بدلیدو معمولا د بشر د حقوق د خپلواک کمیسیون د کمشنران لپاره کاری دوره 15 کاله ده او د پاریس د اصولنامې په اساس دا کسان باید په دې کسانو کې چې وخت راځي د قومونو نمائندگان د مذهبونو نمائندگان د توکمونو نمائندگان او داسې کسان چې حقوق بشر کې مسلکي او حقوق بشر ته کار کړی هغه کسان باید وټاکل شي نو د تیرو دورو د کمشنرانو دوره تیر کاله ختمه هر وخت د دې دوره ختمي بیا د بشر د حقوق خپلواک کمیسون اعلان ورکړي تیر دوره کې مداسې نه اوسو تیر دوره کې مداسې اوسې ولسمشر به مستقیمه د بشر د حقوق خپلواک کمیسون کسان معرفي کول او ولسمشر به غوي تعینول او ویوت ولې دوره کې داسې اوسو چې د پاریس د اصولنامې په اساس د دادن د اعلان کړي او تر څلور سو ډیر وختلیکونه ورغلل بیا د غینې د شارت لیست کوغه د تجربه او د تخصص په اساس لغه جمعي له 300 نفرونه په ول دور کې انټرویو اخیست د مدني ټولنو مدني ټولنو یو ګډه کاری دلالې یو له موږ انټرویو اخیست بیا دغه دلې نه یو څلور شل نفر دویم انټرویو ته لاله یو څلور شل کسان نه بیا انټرویو اخیست بیا لغه نو ورسته یو اتیا کسان دیدم درېم سیاق مشترک ډله او چې هغه کې د قاضي القضات ولوی څارنوالو د علي وزیر او د خزو چار وزیر او د پاساسي قانون سرد کمیسیون رئیس هوغو درېم انټرویو اخیست ول دی او اتیا کسان نه وښه کسان وټاکل او دا وښه کسان بیا ولسمشر ته لاله ولسمشر بیا دغه وښه کسان لمنځه نه کسان غره کوم چې دا ټول کې دا پروسه تقریبا یو کال تیر شو په دې پروسه باندې اساسا ما له مخه دا فلسفه درته چې ولا بدل نه رالو دا کاري دوره د 15 کلو دی پاره د هر 15 کاله باید کمشنران بدل شي ځینې وخت کې راشي کمشنر د بل دورې د فارم تمدید شي ولې مخکې ولې لدې واره د مول شي په اتلس کاله کې د کومش په دې مشرکې څه بدلون اوراغله د خلکو غوښتنه هم دا و چې او د مدیریت د اصول غوښتنه هم دا ده چې که یو مدیر هر څومره خوي د غوی د پاره باید کاری دوره وټاکل شي که خ کاری کړی وي هغه بنسټ جوړ شوی دی او بل بنسټ دی ولر شي او خپل تجربه دی حالت عملی کی او که خدای نه خواسته ناکام وي باید بدل شي نو د مدیریت تقاضا او پاسه سودا دی د دې دورې د ختم پاسه په اساس باندې تصمیم نیول شو ټول کمشتران بدل شو
تست د نوې دندې پایل څنګه وو آیا کار پکې ډیر دی ډیر بوخت شوی د بخوا په پرته لکنه خدي آرامه یې پکې
تته دوار خدي یو یو موضوع یې خدي له موضوع یې خدي له دې سره څنګه تاسو ما شنای تاسو رادیو سره زمې شوم کارم زه اوس د خزو د حقوق د ملاتړ برخې کمشنر یم دا برخه چې مال لسو هودن کې مسلې د ورخ له 15 کلو مال دي سره کار کوي مبل 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 مقالې لیکلي دي په کانفرنسو کې موږ ګډون کړای دا د برخه قانون ورکشاپونه موږ کړی او مشخصا ما دي برخه ته کار کړی لموزي خدا کار ما ته نه وای نو ما دا کار کړی او دا مې غدي خوخي برخه او لول چې راتلم دا سیمه په ذهن کې وو ما شغه تر هم جوړ کړی غا تر هم دي برخه په جوړ کړی دا یو موضوع یې خو بل راست تشکیلاتي برخه ته اساسا زه تر دې مخ په اکیډمیک دګر کې وم اکیډمیک دګر کې ما ته معلومیږي زه دغه مضمون تدریسوم دا به دې سمفوته په دغه نن بدون صفه درس کوم دا وز دغه سنه تای جخم ولې اوس دا اداري برخ د څوک به راځي اوس ډیر زیات په جلسو باندې په ناسو باندې ډیر زیات وخت په یعنی دغه دغه څه ماته داسې نه وي چې خو ما هغه د کار نتایج ډېر زر لاسته راوړم
خپله به مې تصمیم نیول
خپله مې تصمیم نیول چې دغه مضامین تدریسوم دغه عنوان تدریسوم محصل نه به مرسته به زر دغه فیدبک مې ډېر زر اخیستی او هغه څه چې به مې په اصطلاح پلان کړي ډېر زر ولې اوس یو په اصطلاح یو بدلون چې راغلی د موږ پالیسي جوړونکې برخه کې یو په هغه لوړه پوره د مدیریت کې په هغه اساس ډېری برخه د ما د کارونو تخصیص شوی د دغو ناستو ته چې ډېری وخت داسې کسان چې په دا ډېرو ناستو کې نوي کېناستي کله کله سړی داسې احساس کوي چې ولا دا ټوله ورځ څار مې پیل وکړو څلور پنځه جلسې مې کومې اشتراک وکړلې اخې د ورځې کې ما څه وکړو ځینې وخت سړی داسې احساس کوي ولې هسه هسه بیا وروسته سړی دې سره ځان مدیریت کوي چې څنګه وکولی شو موږ هغه اساسي تغییرات د پالیسي لیول کې راوړو چې بیا وکولی شو نور به تخنیکي برخې او عملیاتي برخو ته هم پلان جوړ کړو یعنی اساسا بوختیا ډیره سوې ده زه پانتون هم څنګه تر مخته ونم پاتې کې دوه ورځې هم پانتون ته تدریس کوم او اته ټول سکرټ پانتون کې درس ورکوم دوه ورځې او نور حالت په خپل برخه کې کار کوم خپل برخه کې په یو داسې برخه کار کوم چې د خزو برخه ده او ډیر زیات کار فوکس ډیر زیات یعنی نن ورځ ما غرمې کې مې دوه غرمې ډوډۍ په سر مالک مشران سردا باس کومل زبن او ډیر ژر په یو رواني مریض اخته سم داسې ورځ نه چې ماته یا د قتل یا د شکنجه کوم گزارش لکوم ولایت نه راځي بس هغه وځي سره ګور سره رواني له هازه ډیر زیات داسې متضرر کوي لبل خو د خزو د حقوق هغه برخه ډیر زیات په افغانستان کې متاسفانه خنه ده او دغه سره دیتا ارکی چې هغه برخه ته کار وکړي او لبل له هازه موږ نړیوال کنوانسیون ته تاسې پیږئ چې سپتمبر کې د ملګرو ملتونو نړیواله جلسه دایریږي او موږ باید د تخپل گزارشون دی برخور کو یعنی په یو داسې بخته دوره کې راغلم چې هم زمان باید په سلورو پنځو کنوانسیونو په گزارش کار وکم ورزنی کارونه مخته یوسم ورسره پانتون مخته یوسم ورسره خپل برخه ته داسې طرح ولرم چې تیر کې چا نه تر سره کړو کله سم دا برخه ته نور زیات خدمت وکړم
تاسې مخ کې چې کله پانتون کې استاد وي ډیر ساتونه حالت پات کې دی اوس کم شوی دی او اوس ورسره څنګه تنظیموي د زکات چې دوه بیلې برخې دی وې دریا او یو هم هغه برخه چې تاسې باید محصلینو ته درس هم په سمته غوړ کې او غي پوښي
متاسفه برعکس پخوا اساسا ما شپه کړی چې درس ورکو یعنی هفته کې څلور ساعت درسي کار ساعتونه درلودو ولې اوس په هانتون کې دولس کریټه ما ته درس راکړی هفته کې اته ساعت به زه درس ورکم او دا درس او تدریس ما لومړی مینه ده او زه فکر کوم چې مال ځوان د تدریس او زه به یو چاته پاتې کین چې اصل روحونه لري نو په هغه اساس زه هیڅ کله نه سم کولای چې تدریس پرم ځکه هر دندې ته زم تدریس زما هغه وجودي فلسفه ده ما د وجود یو برخه ده په تدریس نو غل هغه زما د پاره دا دوه لومړی توبونه دي هم د دادن درته نه وي دا هم هغه زما د وجود یو برخه نو لږه زه کوشش کوم چې دوه ته سم رسیدګي وکم په دغه اساس ګور بس یو مې سر څه څنګه ځان کولای شم د سره مدیریت کوم کنه
بیا هم اړیکه لرو مهرباني وکې څو کې کوم زه څه
زما دې خو اول سلام دې دې بختنه کوم چې تاسو خو د بشري حقوقو کارمن دغلطه بعض مسلې دي او خزر د دې پیژنه ما هغه د خپل قانون سره دې په مشکل کې طلاق دې غوړي او هغه طلاق نه ورته
اها تاسو کراته وای د کوم ولایت مو اړیکه نیولې دا او دغه میرمن چې تاسو یادوي دا په کوم ځای کې ده
په جلال آباد کې دا کانه ولا سوالای خوشونت او هغه بس کوم مشکل ورته زنګ وایي بس هغه دې را مشکل نه دي اغه غریب یو ځل دې ځان ته وره ما چولې او خو بس کلکو ته منکل دی او زنانا په مشکل کې قانوني حق کې طلاق مشکل مشکل دی
کور ودا مخ په ننګرهار کې خپل صاحبي دفتر لرم زه ما توسو دی او ریډم کې دا چې لطفا تاسو مراجعه وکړئ موږ بلا بیلابیل مرستې کولی شو له دې مېرمنې سره ترسره کړو. لومړی زموږ کاري پروسیجر باید دې برخه کې زه لږ توضیح کړم د اورېدونکو لپاره له دې خاطر چې شاید ډېری نه وي په خبر. موږ اساسا د کورنۍ تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یعنی اساسا زه د خپلې برخې بحث کوم. کمیسیون بیلابیلې برخې لري چې د ماشومانو برخه ده، د کسان چې مالیت لري د هغو برخه ده، او د خاص نظارت برخه ده. یعنې په هره برخه کې داسې ده چې موږ اول شکایت اخلو، وخت شکایت هم وخت د شکایت مستند کوو، اسناد راټولو، بعد لغې څارنوالي ته لیږو. ولې د موږ هغه کار تر دغه جي پورې نه ختمیږي؟ موږ څارنوالي ته بعد لدې چې قضیه جنایي وي څارنوالي ته لیږو، او که قضیه مدني بیا دغه محاکمو ته لیږو. بیا وروسته له هغه که دا میرمن اقتصادي لحاظه ستونزه ولري، کمیسیون ورته وړیا په توګه باندې مدافع وکیل نیسي، او د دې د ټول قضیه له جریان څخه موږ نظارت کوو. بر علاوه د دې نه چې موږ نظارت کوو، موږ د دې لپاره غنیا غوښتنه هغه دادخواهي هم کوو. په دې مرحله کې که دوی کومه ستونزه ولري، بېلابېل ارګانو سره کینو، او د دې د ستونزې حل لپاره بېلابېل مرستې کولی شو. نو ما توصیه دا چې دوی لطفا دغه ننګرهار صحوي دفتر ته مراجعه وکړي د حقوق بشر. که کومه ستونزه وه، زه په خدمت کې یم. موږ بېلابېل د تلیفونو شمیرې لرو، ویبسایټ لرو، ایمیل لرو، دغه طریقې کولی شو له موږ سره دا قضیه شریکه کړي. او زه به هم د موږ د ننګرهار صحوي دفتر ته که دا ملګری تاسو همکاري تخنیکی همکاران ته مشخصات ورکړي، زه به توصیه وکړم چې دا قضیه په جدي توګه سره وڅېړل شي.
اغلی صلیحی، غواړم چې ستاسو د زده کړو په اړه هم خبرې وکړو. په امریکا متحده ایالاتو کې د یو چا دپاره د زده کړو ترسره کول یا هلته د زده کړو دپاره قبلېدل اسانه خبره نه ده. تاسو څنګه وکولی شوئ چې دغه پروسه مخکې اوسئ او ولاړ شئ امریکا کې زده کړې وکړئ، هغه په یوه معتبر پوهنتون کې؟
زما درس د ماسیر پاکلو باید داسې چې د سغه پوهنتون ته راغلم د استاد په توګه زه لیسانس وم. لږ وروسته شاید ما لپاره یو څه آسان و، له دې خاطر دا پروسیجر باید تشریح کړم. زموږ پوهنځي د امریکا د ماساچوست پوهنتون سره یو ډول علمي همکاري تړون یا دغه امضا کړو. دغه په اساس په دې استادانو غوښته ولې د مسلې زده کړې ترسره کول. بیا وروسته د پوهنتون داسې یو لاره پیشبینی که لدی خاطر جدی مصارف را چیستی، ولی متاسفانه یو لدی خاطرم تصمیم اونی واز شوستی. زموگ دیره یه همکاران چې هلته لاړو بیا رانغلو، نو دوی داسې تصمیم ونیو چې کریکولم به هم د دوی وي او هغه استادان به هم د دوی وي، او بیا دوی به راځي کول پوهنتون کې په تدریس کې. نو زه د هغه کسانو چې موږ د دوی کریکولم او درس د کول پوهنتون کې لوستل، ولې موږ هغه ماسترس او ډبل ډیګري یعنې دواړه ډیګري هم کول پوهنتون هم له ماساچوست د پوهنتون نه موږ اخیستی دي. ولې بیا د درو میاشتو د یو لنډ سفر دپاره هغه تحقیق پروژې دپاره موږ هلته هغه پوهنتون ته ولاړو. زما دپاره به شاید فکر کوم، خو داسې د دې داخلې دی یو واضح خبر ده سخت اول ما پر چیز علمی دگر که هم دیده پانزی که می تدریس که نسبت نور تا ده آسانه و ولی فرقه ده خبر سر سر سوزمن دیده طول ده پاره و اگه تیزس لیکل و اگه تحقیق کال چه اگه دیره دوستان و تر دیر مودو بکی جنجالی، ولی ما او کالیسی ده پروسه پر دیر لنده موده که ختمه که.
دلیل همدا و چې تاسو لومړی چې کله لسانس فارغ شوئ تدریس د استاد په توګه دنده پایل کړی، و آیا هغه تجربه د دې سبب شو چې تاسو کې مخته ولاړ شئ کنه ستاسو شخصي خپل زیار او هڅه هم و؟
زه اساسا موږ د وخت شراله مدارو پالیسی 15 ته دا 15 نه و په افغانستان کې لومړی ځل دا تاسیس شو، او دا د جرمني د پوسلان پوهنتون سره په علمي تعامل سره ایجاد شو. زه فکر کوم چې ما د بریالیتوب راز په دې کې یو خو هغه چا شخصي مطالعه چې دا واضح خبر د چا په ژوند په ټولو برخو کې سهم لري، ولی زه فکر کوم په دې رشته کې د ما د موفقیت راز به تر ډیره د اوغو علمی پروګرامونو په برکت چې تر دې مخکې ما سری پایل کوم. موږ په هر مضمون کې بیل اول ترنګونه په آلمان کې، په جرمني کې، په هند کې هر کال به د پوسټان پانتو سالان راتلو مختبی دا مضامین په بیلابیل کانفرنسو کې په مکمل توګه باندې مختت دي شوه. یعنی تر دې مخکې ما سری ټول سند مضامین ما ټول لوستیو، او وخت چې زه ماستری ته ولاړم دا مزامین تر ډیره پورې ماته داسې یو دغه ښکارېدو لکه ما دا لوستي و. بر علاوه چې ما دا مزامین ما لوستي و، ما درې کلنه د تدریس تجربه درلوده. موږ لومړی ځل دا 15 په څلور استادانو پیل کړ، هر یو به درې مضامین بېلابېل تدریس اول تدریس هم په دې ډول وسي. موږ اول هم چپتر په خپله جوړه، او اول به بیا هم تدریس کوو. یعنی داسې وخت کې چې موږ خپله ضرورت
صفر
پیل کړه او دغه د ما د تدریس تجربه او داش ما بلا بیل سرټیفیکټونه په هر مضمون کې بدلو ده دا ماته ماستری پروګرام د سی یو دغه یو ساده جو سویو ما د مزامین تر دې مخ ته درس کړم ل دې له ما کالج په ډیر تر نورو سنفیانو مې وکول سم په سمه توګه سره دا درشته پاتې اوسم
د سمه اوریدلې چې د کابل په هنتون ترڅنګ مو په ځین خصوصي په هنتونونو کې هم تدریس کړی دی اوس هم دغه کار ور سره مخ ته وړي
نه لومړی چې اچھا خبر څوک راسي ډېر زیات انرژي لري او غواړي چې ډېر زیات کار وکړي ولی زه باید ته چې تدریس داسې یو مسلک سره استعمال کړی ډېر سخت سړی ستړی کوي او له رواني لحاظه سړی دومره ستړی کوي که څوک فزیکي کار وکړي چې یو دوه ساعت خوب وکړي ورسته بیا سړی د ډېر تازه وي ولې که څوک ذهنه ستړی شي بیا درې ورځې څلور ورځې هغه ستړیا ورسره وي دغه په دغه اساس دی چې هغه د تدریس په اصولو کې وایي چې تاسو د یو ساعت تدریس لپاره دوه اویا ساعته باید آمادګي ولري یعنې په دې معنی چې تاسو باید مطالعه وکړي یو وخت مې ډېر زیات علاقه وه ډېر زیاتو پوهنتونونو ته سره مې تدریس کوو ولې بیا وخت ما مستري هم سو متاسفانه لارښود استاد ملالی بهر دی پاره درس ته درې مضمون په خپل فاکولټه کې دلوده دوه مضمون په حقوق په پنځه کې دلوده خپل د ماستری درس می سو او سره درې سلور خصوصي پانتونو دا په داسې وجه تر تاسو سار پنځه بجې به ما درس شروع کاوه د شپې نه بجو پرې په مزه مسلسل په درس کاو او د ما په رواني لحاظ دومره ستړی کم چې نور به اوسله د سبا ورځې پر نه به دی آماده کړي وه نه به د خپلو درسو په وخت کې مې تصمیم ونیو چې دا ټول شخصي پانتونه پرېږدم صرف یو پانتون سره چې هغه مشخصا د نجونو پانتون او هغه ملي د خطرې د امور کې خو ماغه د نجونو تدریس لپاره یو تعهد درلود او بل هدف مې دا و چې ما د ما هلته ما په وړیا توګه تدریس کوم دا ما د پیسې لاغه قزمه پیسې ما د درې نجونو هلته سپانسر کړی چې دا هغه ما هغه وړیا توګه درس وای نو ما هغه تعهد نه سپې خو ته نه هغه سم تر پرسه کال دم تدریس د امور کې پرسه کال متاسفانه د ډیرو ډیرو فعالیتونو په اساس مې پانتونه پرې کولې اوس بیا نیت لرم چې داسې کار سره کوم اوس مې نو چې دا اداري کارونه زیاتر سو اوس نو کول پانتون او کمیسون
اما پالیسی کې مو تدریس په خصوصي پانتون کې کړای کنه په حقوق او سیاسي علوم کې
نه په خصوصي پانتون کې معمولا از ما تدریس ټول حقوق برخه کې وو زه اوس هم د کول پانتون کې هم د حقوق پانځي کې درس نه مې درې یم موږ پانځي معلومه زموږ یعنی موږ لار خود سره ټول په حقوق کې دي موږ مجبور یو سالته تدریس وکړو په اساس د کول پانتون دی او تخصصي پانتون کې ټول تدریس د حقوق برخه کې
یو اړې خبرو واخلو عبدالستار اخونزاده مهرباني وکړئ
سلام علیکم فرشته جان زه خپل سلام نن ته تا او سلام محترم مېرمنې ته وړاندې کوم عبدالستار اخونزاده نو بالما غاوس
کوم علیکم سلام خره غلی خبرونه ته مهرباني وکړئ
یاد من منې زه دا سوال د ګوري دا غو معاشات او دا غو مسائل چې ورته ز څخه ورکول کېږي د افغانستان د دولت څخه او د بل خوا څخه او د
بشري حقوقو کمیسیون کې
بله وو دا کمیسیون معاشات د کوم خوا څخه ورکول کېږي د افغانستان د دولت څخه او د بل خوا څخه د افغانستان دولت چې د هر ما راغورسته ده
بله هغه مو لره مهرباني پوښتنه مې دی وخصه
او دا افغانستان دولت چې دوی مور مو تر څه حد د دوی په ځو په وجېته کې دوی مداخله کوي او کنه کې دوی څو پیسه د مستقل دي او د دوی تعینات د چا د خواسته افغانستان د دولت څخه او د بل خواسته او د څو پیسو د مستقل دي د دې وظیفه د څوک مداخله کوي د دولتيان او کنه کوي
زبا پوښتنه وکم غلی صالحی به جواب راکی کوم ماشونه میاشتنی امتیازونه چې تاسو درکول کیږي هغه د کوم خوند ایر نړیوالې ادارې تاسو سره مرسته کوي کنه مستقیما د افغانستان دولت خو نه
د افغانستان د حساسي قانون د 15 ماده په اساس د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسون د افغانستان کې د بشر د حقوق پر وضعیت باندې نظارت لپاره رامنځته شوی او اساسا د دې ډول ملي نسټونو چې هغه حقوق بشر ته کار کوي فلسفه دا چې د دولت لپاره نظارت وکړي او نظارت د دولت هغه وخت کې چې دا نه هدي او مستقل نه هدي دا بنسټ باید یو مستقل بنسټ شي لکه له حضرت دولتونو باندې وکولای شي نظارت وکړي د پکړنو باندې معمولا دا ډول نسټونه څلور اساسي وظیفې لري چې په حقوق بشر پر وضعیت باندې نظارت کوي د حقوق بشر مفاهیم عاموي د دینه حمایت کوي او بلابل پروسیجرونه سنجوي او کولای شي دا ترمیم کړي دا وضعیت د دغه مفاهیم په اساس او دغه نړیوالو د ملګر ملتونو د بیلابیل قانونونو په راهنمایي په اساس د دې ډول قانون د کمیسیونونو تر 30% پورې بودجه باید دولت ورکړي، مطابق 50% باید نړیوال هغه سازمانونه چې بشر حقوق او تشمن دي هغه ورکړي. د افغانستان د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر د حقوق خپلواک کمیسیون تر نن ورځې پورې مستقلانه خپل بودجه له نړیوالو سازمانونو نه اخلي. په دې عنوان باندې چې خپل برنامه تنظیموي، دغه برنامه د لپاره دغه موږ د برنامه لپاره هغوی پیسې ورکوي او صرف سح کال موږ یو ډېره ناچیزه بودیجه او هغه خپل انکشافي برخې ده موږ له دولت نه واخیسته. تر دې لمخه هیڅ وخت په تېرو 10 کلونو کې هیڅ وخت کمیسیون د دولت نه بودیجه نه واخیست، ولې کمیسیون په خپلو کړنو کې مطلق مستقل له تاسې موږ له لامې کتلی سي، تاسې موږ بیلابیل رپورټونه کتلی سي د هر برخې، دا بالکل موږ د دولت له وضعیت هم نظارت کړی ده، د نو د وګړو د حقوق هم نظارت کړی. دا کمیسیون په خپلو کړنو کې بالکل مستقل ده او هیڅوک یې د دې په کړنو کې د مداخلې حق نه لري.
ستاسو د کارونو او فعالیتونو په اړه وغږېدو، مخامخ په دې برخه کې له ستونزو سره مخ شوي، لوی ستونزې چې مو لیدلې دي هغه په کومه برخه کې وي؟ کلتوري او ټولنیزې ستونزې هم د دې سبب شوي چې کله ناکله ستاسو د کار پر وړاندې خنډ رامنځته شي؟
ډېر زیات. ما په خپل لومړی هفته کې له ټول ولایتونو خپل ګزارشونه راوغوښتل چې تاسو د خپلې برخې نه تاسو عمده ستونزې په خپل ولایتو کې څه دي. ډېری برخې په ډېری ولایت کې نام نیولې، په ولایت کې چې امن ما د پاره مهمه ده چې دغه د پاره د کار ته ټول عمده دلیل د فرهنګي او ټولنیز او فرهنګي دغه موانع وي. هغه ویل چې موږ امنیت ولسوالۍ ته ځو، ولکه کوم میرمن تاوتریخوالی سره مخ وي هغه کسان د ټولنې موږ د موږ د عرف خلاف ده او د موږ د اجازه نور کوشي د ولر سي د مراجعه وکړي عدلي او قضایي ارګانات. یا کوم مثلا کوم بل قضیه لرو، په دې حالت کې ډیرای وخت سړی ګور سي فرهنګي موانع هغه موانع چې امنیتي شاید په ډیر زر کې موږ کول سي د ترمن کول، فرهنګي موانع هغه موانع چې موږ په ډیر کم وخت کې د توقع نه لشته حل سي. بخصوص د موږ د جنوب ولایتونو لپاره ما د ګردیس په صحاوی دفتر کې تر ټولو هم داستون زموږ د پر مخ فرنګي وشته مې ستونز، یعنی په نور ولایتونو کې موږ داستون زلور چې موږ د کار تر ټولو هم داستون زده ده چې د موږ ټولنیز تنه د خپل برخې په دغه په ډیر او نور برخو کې موږ ته مونې ډیر زیات راځي سوي دي، ولې هغه اوټ چې موږ د بشر د حقوقو د خبراوي د پاره او هغه بنیادی حقوق د ورکول لپاره د پاره لرو هغه بیا د تسړی د حوصله ورکې چې هر څومره ستونزې راځي موږ په داتېره تلس کلن مزل کې دوه ستونزې دلې چې حتی مثلا د هرات ولایت کې موږ دفتر ته ور واچو او موږ ته په دې سرګه وکړل ستاسو د حقوق په شهر کارکونکو یا ستاسو واجب القتل یا ستاسو باید وزل شي لدی خطر شته د بشر حقوق د یو وارداتي استلا ده او د مفاهیم ټول حل داسې موږ له دیني لحاظ بشر لمړی اغه حقوق سر کلسی له دیني لحاظ د قوانين ور کړی دي، ولې تر ډیر وخت په داس تصور کې چې ولدا خود دا کسان چې بهرنی پروژو ته کار کوي او دا غوړس په جامعه کې فحشه، یعنی انټرنټ په داس تصور کې چې دا کمیسون تنها او تنها خزو ته کار کوي. حالاز مارتن موږ د ماشمانو تسکې د ماشمانو وزیت وګړي خزو تر برخ مراتب خراب ته تاسو د انسانانو قاچاغ غوري تاسو د بدن د غړو ته خرسلاو قضيه لري تاسیسې دي په اجباری کار قضیه لري تصدیق اختطاف قضیه لري تصدیق ما فیصله په نازوک جنگونو کې ماشومان نه استفاده لري تصدیق قاچاق د ماشومان په واسطه لري، یعنی تنها دا برخه نه ده تاسو مالیت لرونکو برخه ته ولرسي تر دې نور ډیر ستونزې تاسو کولرسي امبوزمان برخه ته د پولیسو په او د امنیتي قواو په برخه کې د ملکی تلفاتو برخه ته هلته بیا زرها او نور ستونزې، یعنی تر نن دې په تنها داس تصور کې چې کمیسیون تنها خدمتمن ته کار کوي دا کمیسیون فلسفه وجودي فلسفه ده دایمه، بلکې داسې نه ده موږ په هر برخه کې متاسفانه له کلتوري او ټولنیز په اصطلاح معنی سره ډیر مخامخ سي او د دې خاطر مو خپل هغه دي عامه په هي برخه ډیر زیات قوی کړی دا تر دې مخه چې موږ کوم فعالیت وکړو عامه په هم ډیر زیات عام کړی دي چې اوس خوشبختانه یو څه په لوی خاورو کې بخصوص دا پیښه راکمې شوی.
ستاسو په شخصي ژوند کې هم کله ټولنیز او کلتوري ستونزې مودلار خند شوي؟
ډیر زیات، ولې د ما د خندونو ته د موانع په سترګې نه دي کتلی شي، دا یو داس خندو چې ما لري راډب کړی. زه به دا کریډیټ نه پیوم نو دا به ټول خپل کورنۍ تور کوم، لدی خاطر چې ما پلار یو نظامی او زه په داسې په ټینګ اوټ سره ستره کړې یم چې دا معنی ماته اصلا ډېر وخت چې تاسو له یو خنډ وروسته یو کار ترسره کوئ تاسو ډېر خوند اخلئ. زه هغه کس نه یم چې ماته په ډېر اسانه یو څه په لاسته راوړنې خوند راکړي. زه معمولا له خنډونو وروسته چې ډېر څه لاسته راوړي هغه خوند ډېر زیات نه لې اساس زما خوښي چې له خنډونو سره لوبې وکړم. په چپ خبره په روانه لار تګ اسنه هېڅ خوند نه راکوي.
له اغلې شبنم صالحي څخه ډېره مننه کوم چې خبرونې ته راغله. درنو اورېدونکو ستاسو نه هم مننه چې راسره ملتیا مو وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. پاتې خبرونې هم واورئ. الله مو مل شه.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.